وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن
السلام علیکم پاپنسان کې د سحر لس بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی. په پیل کې لنجي ساپی نه افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري.
بلغاریا د افغانانو په ګډون په لزګونه پناه غوښتونکي یونان ته ستنه کړل. د حزب اسلامي سرپرست وایي له افغان حکومت سره تر اوسه د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې او د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال په کراچۍ ښار کې د پولیس سره په نښته کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې یو لانجمنه مسله له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویشتی. ښاغلي حکیم ویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو معقول او د منلو وړ محل ویش جوړ شي. حزب اسلامي تیره اونۍ له حکومت سره د پخلاینې پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه. ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. بلغاریا د افغانانو په ګډون په لزګونه پناه غوښتونکي چې په یو بارولون کې ریل ګاډي کې نیول شوی وو یونان ته ستنه کړل. په دغو پناه غوښتونکو کې چې پرون یونان ته لیږل شوی شپږ پنځوس افغانان پکې شامل دي. دا اول وار دی چې بلغاریا یونان ته پناه غوښتونکي استوي. د شنبه په ورځ بیا د پناه غوښتونکو یو بل ډله چې د سوریې او عراق سلویخت ادبا پکې وو ونیول شول او تمه کېږي چې هغوی وروسته ستنه کړی شي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر میرمن روم یانا پاش واروف وویل موږ په دې ډول هغو انساني قاچاقړونکو ته چې له دغو بیچارهګانو نه یې ګټه اخیستله یو قوي پیغام ورکړ. هغې یونان ته د دغو افغانانو تر ستنولو وروسته دا څرګندونې وکړې. بلغاریا له یونان سره 500 کیلومتره پوله لري. د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه اداره دوي چې وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون د افغانستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړه او ویل د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري خو د امریکا په ګډون نړیوال وال قدرتونه د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوالتیا نه لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د تروریستانو په اړه د افغان حکومت دریځ داده چې تروریست خو بد نه لري.
د افغانستان د حکومت دریځ ښکارا او معلوم دی د تروریستانو په اړه چې تروریست خو بد نه لري. افغانستان هم د اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړی کرښه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ ډول په هیڅ عنوان تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ کوي.
خغلی مینپال زیاته کړه افغانستان په خپل د تروریزم پر ضد د جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د تروریستانو ملاتړ نه کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ پنځه نوي پوله، یو اروپایي یورو شپږ اویا افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ نه نوي افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ پنځلس پوله، زر ایراني تومانه نولس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه نه څلوېښت افغانۍ. د پاکستان پولیس وایي د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال په کراچۍ ښار کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. چارواکي وایي د کراچۍ ښار په ګلشن بنیر سیمه کې نښته پرون وروسته له هغه وشوه چې پولیسو د تورنو پر پټنځای چاپه ووهله. د کراچۍ د پولیسو یو جګ پوړي مقام راو محمد انور ویل دا کسان د هغې وسلوالې ډلې غړي وو چې ځان د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه بولي. د سوریه د اپوزیشن د ډلې مشر مرکشي محمد علاوش د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو د ناکامۍ له کبله استعفا وکړه. د مرکشیانو عالي کمیټه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي او د سوریه د اپوزیشن ګڼې ډلې تر چتر لاندې دی وایي د سولې د دغو مذاکرو نه په سوریه کې سیاسي حل ته زمینه برابره کړه او نه یې هم په محاصره شوو سیمو کې د سوریایانو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړه. د مرکشیانو دغې شورا په اپریل میاشت کې په جنوا کې د سوریې د حکومت له یو استازي سره په هغو مذاکرو کې خپل ګډون وځنډوه چې ملګرو ملتونو یې منځګړیتوب کړی و. د مصر یوې پوځي محکمې اته کسان چې دا کېږي د اخوان المسلمین ګوند غړي به وي د تروریزم په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. د محکمې په پرونی حکم کې 12 نور کسان په عمري بند او یو بل تن له شپږو تر 12 کلونو پورې په بند محکوم شو. محکمې دوه نورو کسانو ته برات ورکړ خو دوه نور کسان د دوی په غیاب کې محکوم شول. وروسته له هغې چې تیر کال پوځ یو ویډیو خپره کړه او ځینې تورن کسان پکې په خپل جرم اعتراف کوي محاکمه دغه حکم صادروي. د دغو تورنو کسانو کورنۍ ادعا کوي چې دغه کسان په پټه نیول شوي او شکنجه شوي دي. پوځي سارنوالانو تورن کسان د اخوان المسلمین منه اعلان شوي ګوند غړي ګڼي او د مصري پوځیانو وژنې په پلان یې تورنوي. او د ترکیې نوی حکومت پرون په ډیره اسانۍ سره د پارلمان د رایې په ترلاسه کولو بریالی شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان د کابینې د جوړولو دنده خپل یو نږدې سیاستوال بن علي یلدرم ته سپارلی. د ترکیې د پارلمان مشر اسماعیل قهرمان د رایې ورکولو له غونډې وروسته اعلان وکړ چې د یلدرم کابینې په 315 موافقو او 138 مخالف رایو د اعتماد رایه ترلاسه کړه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورته د خبرونو درا پورونو او تحلیل برخه ته حزب اسلامی وایي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې موافقه نه ده ورباندې شوې.
حزب اسلامی په دې باندې اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منول مهال ویش باید وځي چې لپاره چې خارجي ځواکونه افغانستان وځي او افغانستان د حالت نه چې راوسته کې راځي به دې نه وځي.
په کابل کې د پښتو ملي ورځ ولمنځل شو.
د پښتنو لمړی ستونزه روانه جګړه ده. کچیرته دغه جګړه د پښتون په خاوره باندې روانه وي او پښتانه په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه خو وژل کیږي، دا جګړه ونه دریږي، پښتانه به هیڅکله د ښې ورځې خاوندان نشي.
د سپورټي خبر اعلانو فدراسیون جوړ شو.
زمر په هیواد کې د ورزش د شاهې په بریاو کې یقینا زمر ورزشي ژورنالیزم سرګن نقش لرلی.
په خوست کې موټر چلوونکو د دوه ورځو لپاره احتجاج کړی وو.
مسافرین د ټپرایلوند د چادرلوند پرته دی ټول ګرمۍ کې پرته دی.
بلوګر کې فنزټونه نیول سوي نشي مواد وسوځول سول.
د وزارت محترمه داخله مقام د چرنوالي ولایت او مختلف هيئات پورته ټاکل شوی دی په مازار طریق او نابود سول.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپونه د همکتنه کوو د 19 پروګرامونه هم درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی. د حزب اسلامي سرپرست مشر له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه به هغه وخت لاسلیک شي چې دواړه لوري د اختلاف پر ټکو توافق وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د حزب اسلامي سرپرست مشر وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي خو د اختلاف وړ مسایلو په اړه تر اوسه هم موافقه نه ده شوې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نوم یې د امریکا په تور فهرست کې دی تر اوسه په نامعلوم ځای کې دی او د سولې د روانو خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم ازادي رادیو ته په ځنګړې مرکه کې وویل چې د یو لړ مسایلو په اړه لا هم اختلاف شته. ښاغلی حکیم وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو د منلو وړ مهالویش جوړ شي.
د اختلاف هم دا برخه غدا ده چې د خارجي پوځونو په افغانستان کې حضور دی او په دې لپاره نه داخل معقول مهالویش صحیح شي نو پرې باندې خبر روانه ده. هند اسلامي پلمان اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره معقول او د منلو وړ مهالویش باید وضع شي. د دې لپاره چې د همغه د مخ نه خارجي پوځونه افغانستان ووځي او افغانستان د دغه حالت نه چې دا اوس پکې راګیر دی نه ووځي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په تیره نږدې یوني ملسیزه کې د طالبانو په څیر پر وسلوال مخالفت ټینګار کاوه، خو له حکومت سره خبرې وروسته له هغه پیل کړې چې د سولې د مخکینی شرط په توګه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لغښتنې لاس واخیست. د حزب استازو تیرونی له حکومت سره پر یوې لمړنۍ طرحې موافقه وکړه. د دواړو خواوو استازو وویل چې د اختلاف پر ډیرو مواردو موافقه شوې ده، خو لا هم ځینې مسایل پاتې دي چې بحثونه پرې روان دي. د راپورونو له مخې د دې موافقې طرحه ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د حزب اسلامي سرپرست مشر همدراز وویل چې حزب اسلامي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي، د سولې پر بهیر ورګټ او د دله ډلې سره یو ځای شي. ښاغلی حکمتیار وویل طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په پام سره دي د افغانستان د بحران د حل او د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریځ غوره کړي. کابل د پنجشنبه او شنبه په ورځو له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په ملاتړ او مخالفت کې د فعالانو د اعتراض ډګر و. د دې پخلاینې مخالفینو ویل له حکمتیار سره سوله د عدالت تر پښو لاندې کول دي، او د سولې د دې موافقې پلوي فعالانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هر ورځ پر همدغه ټاپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې. سیروانه خبرونه تر یو لس بجو دوام کوي. اوس به اجمل تورمند راتو وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور او پاکستان، ایران او روسیې سره د اړیکو په تړاو ځینې مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی: د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په تهران کې څه کول. په مطلب کې راغلي چې د رپورټونو له مخې تیر کال د ایران لخوا طالبانو ته د پیسو د مرستې خبرونه ورکړل شوي دي چې د لیکونکي په باور ښایي هدف یې د اسلامي دولت داعش مخه ډپ کول وي. د مطلب لیکونکي وړاندې لیکلي دي ایران او طالبانو د اړیکو بل دلیل ښایي دا وي چې طالبان غواړي په پاکستان کې د پټنځایونو د جوړولو ترڅنګ په ایران کې هم پټنځایونه پیدا کړي. په مطلب کې راغلي کچېری ایران طالبانو ته د پیسو ورکړه دوامدار کړي، دا به په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهل وي. سرنوش خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې تړاو یو مطلب پور کړی چې پکې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د یو غړي ملا نیازي له خوا لیکل شوی چې ملا منصور او ملا هبت الله په هلمند او زابل کې د ازبکو خلاف عملیات د روسیې او ایران په غوښتنه وکړل او له دې لارې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملا نیازي خبرو ته په پام سره داسې ښکاري چې په وسلوالو طالبانو کې د روسیې او ایران نفوذ ډیر شوی دی، او د دغه سیاست یو لامل هم د منځنۍ اسیا په لور د داعش او یا ورته بلې ډلې تر نامه لاندې د جنګیالیو د صادرولو په تړاو د امریکا مبهم تحرکات دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې پاکستاني میجر د ملا منصور د شناختي کارت تصدیق کړی و. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي دوه کسان یې نیولي چې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور لپاره یې د اسنادو په جوړولو کې مرسته کړې ده. په مطلب کې د نړیوالو رسنیو په حواله راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عزیز احمد نومیږي. په مطلب کې د بی بی سی د اردو برخې د راپور په اساس دا ښودل شوی چې عزیز احمد د پاکستان د لیوزنومي امنیتي قواو میجر و، هغه کس چې د ولی محمد په نوم سړي د شناختي کارت تصدیق کړی و. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په عمله کې وژل شوی دی، له جیب څخه یې په خپل عکس د ولی محمد په نوم پاکستانی شناختي کارت او پاسپورت موندل شوی دی.
په خوست کې د کابل لاین ډرایورانو د دوو ورځو لپاره د اعتراض په بڼه د ګاډو ادا د مسافرو پر مخ تړلې و. دوی څه غوښتنې لري؟ نجیب الله الخیل براتووي.
د شنبه او یک شنبه پورس په خوستخار کې ډرایورانو د کابل د موټر واډه د یعقوب او صبری ولسوالۍ اړوند په خلبېسات بازار کې د ګاډو د نوي اډې د جوړولو په اعتراض او مخالفت کې تړلې و. دوی همدارنګه ویل چې خوست نوي راغلي ټوډي او بکسو ګاډو ته هم باید د نوي اډې د جوړولو اجازه ورنکړل شي، ځکه کله چې سړکونه خراب وو نو دوی سپرلي چلوله، خو کله چې سړک پوخ شو نو اوس د لوکسو ګاډو مالکین او نوي اتحادیې رامخته شوي دي. بل لوري ته د ځمکني ترانسپورت اداره د نوي اډو د جوړولو پر وړاندې کوم قانوني ممانعت نه ویني او د زړو او پخوانیو ګاډو اعتراض هم پر ځای نه بولي. د یک شنبه پر ورځ د کابل په اډه کې سلګونه مسافر چې په ترکیب کې سپینګیری زرانه او ماشومان هم ول، تر غرمې د ګاډو په تمه وو.
کوبل ته سم مثال دومره کریار سره د چیلا کوبل ته په زون په ورسوم، دا کچری ز دولته وخرم په وټل کې سبوت مثال ز سول وکم په بازار کې کچې وکم.
موږ ولې شاده تیر وړي وسیدونکو د ولایت نام دا خوښته چې دا معاملې بار رقم چې زری خلاص کی مسافرین د ټپرایلوند د چادرلوند پرته دی ټول ګرمای کې پرته دی.
د زړی اړي او تن ډیری وروي چې دوی आवाज د نوی ګاډو د دویمي اړي مخالفتي نه دی موټرو.
زه یعقوب خان هم د ځدی میدان ولسوالۍ ټوډي وتا زم خاص کوو چې مونږ ته دروشي مونږ په اړي کې ځای ورکو چې تر کا مونږ چلیګو اره کم د دوی و چلیګي. ای باکسو ولا دروشي څو لس نه بری پلان کوټ شتا دی هغه خاص ته کوي چې روشي مثال مونږ تر و چلیګي. دای مونږ نه د خاصه په پدې چې داس پله د پدازي کې تام شي د زنانا دی مثال سپینګيري دی مریضون دی.
د خوست د مکنی ترانسپورت سرپرست رئیس قاری بادشاہگل عجب زای وای چې په خلبېسات کې نوی اډې ته د قانون په چوکاټ کې اجازه ورکړي او دا مسلې د وزارت او ولایت له مقام سره شریکه کړي ده.
دلته خلکو چې اعتراض وکړو چې هغه ډام نه منو، دا نوی موټر چې لوکس موټر دی دا نه منو، نو وسو د ولایت مقام او د ولایتي شورا محترم غړو په غوښتنه محکمه کې سبې کې اجرات مونږ په نظر کې ونیول. دی ولی صاحب د ولایتي شورا محترم رئیس صاحب چیرشی د قوانین په چوکاټ کې به ان شاء الله موږ اجرات.
د خوست د ځمکني ترانسپورت سرپرست رئیس وړاندې وایي چې خوستوال د ترانسپورت په برخه کې معیاري خدمتونه غواړي او ادارې د خلکو لپاره د معیاري خدمتونو وړاندې کولو ته ژمنه ده.
حمید الله ځواک په خپل پیغام کې لیکلي د ګلبدین حکمتیار اتک د ملي والی حکومت د سولې د هڅو یو لاسته راوړنه ده. طالبان به هم مجبور سي چې سوله وکړي. کمال الدین سپاند له کندهار لیکلي د پردیو په ځاله کې لوی سوي خلک نه غواړي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ سوله وسي. نصر احمد الکوزي لیکلي د طالبانو مشران په ایران او پاکستان کې دي، په کار د افغان حکومت پر دغو هیوادونو فشار ولی چې د طالبانو لاملاتړه لاس واخلي. له هلمند حکمت حماس په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په ګرشکا او مارجې ولسوالیو د غراز بابا جی سیمه کې سخته جګړه روانه ده، خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. نور محمد حقیار لیکلي افغان حکومت باید د افغانستان پر خاوره د پاکستان د ښکاره تیری سخت ځواب ورکړي، که یې نسي کولای پر افغانانو جزاغ وکړي چې مرستې ته ودانګي. محمد قاسم ځواک لیکلي ایران هر وخت له طالبانو سره د وسلو او مهماتو مرسته کړې ده، د دوی پر ځینو وسلو د ایران نوم لیکلی دی. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکلي د کوچیانو لیسه کتابونه نه لري، هیله ده دولت د کوچي خلکو دغه ستونزه حل کړي. نصر احمد الکوزی لیکلي د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل هغه هم په پاکستان کې د شرم وړ خبره ده، هم پاکستان او هم طالبانو ته. له پکتیا سمیع الله حلیمی تندر لیکلي په کار د ښوونکو ته په نورو هیوادونو کې د نورو زده کړو زمینه برابر سي.
دا وستا سوزنی اسی میسونه ایلند لیکلی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رلیږلې و. ازادي رادیو هر ورځ د سهار پر او بجو خپلې خبرونه پیلوي او د ماشام تر او بجو د خبرونه دوام کوي. پر همدغه څه په د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. پلسګونو سیاسي فعالانو او د مدني ټولنې غړو پرون په کابل کې د پښتو ملي ورځ ولمنځله. دوی وویل چې له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمې د جنگ په اور کې سوځي او حکومت پښتنو دغه ورځ نور قومونو ته په کار ده چې په ګډه دغه سیمې د جنگ له اوره وژغوري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سیاسی فعالانو د مدنی ټولنې غړو د پښتو ژبې لیکوال او سیړونکو له حکومت پښتنو مشرانو او د هیواد له نورو قومونو وغوښتل چې په ګډې مبارزې سره دی د پښتنو سیمې له جګړو وژغوري. دوی چې شمیرې لسګونه ته رسېده دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پښتو د ملي ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. دوی ویل له شاوخوا څلویښتو کلونو راهیسې د پردیو استخباراتي شبکو او تروریستي ډلو د پښتنو له سیمو ګټه اخیستې او د خپلو هدفونو لپاره یې د پښتنو سیمې له اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو نعمتونو څخه لرې ساتلې دي. دوی ویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغو سیمو ته پام وشي او نور یې د تپل شوو جنګونو قرباني نه شي. د غونډې یوه ویناوال خیرالله شینواري وویل:
د پښتنو لومړی ستونزه روانه جګړه ده. که چیرته دغه جګړه د پښتون په خاوره باندې روانه وي او پښتانه په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه خو وژل کیږي، دا جګړه ونه درېږي، پښتانه به هیڅکله د ښې ورځې خاوندان نه شي. خو راځئ دغه د مختلفو فکرونو خلک د یووالی وکوئ چې څنګه د جګړې د بندېدو دپاره مفید ثابتېدلی شو. د مختلفو فکرونو ځوانان د ټول د دې دپاره یو ځای شي چې د جګړې ضد یو سازمان رامنځته کړي.
د غونډې ویناوال وویل: پښتو نه یوازې دا چې یوه پراخه، ساده او خوږه ژبه ده، بلکې د یو قوم منل شوی ټولنیز قانون دی چې ورورګلوي، پت، عزت، سوله، پخلاینه، ترقي او پرمختګ پکې شامل دی. دوی دا هم وویل: له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمو ته د حکومتونو د نه پاملرنې له امله د دوی سیمې تر ډېره ځایه له علمي، اقتصادي او فرهنګي پرمختګونو څخه وروسته پاتې شوي دي. دوی دا هم وویل: بېوزلي او بیکاري بله ستونزه ده چې د پښتنو سیمې ورسره مخ دي او مخالفین هم هڅې کوي چې د دې سیمو د اوسېدونکو له مجبوریته ګټه پورته کړي. د ملي ثبات د شورا مشر ضیاءالحق قمرخیل په لیکوالو او سیاستوالو غږ وکړ چې په خپلو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره دی د پښتني سیمو اوسېدونکي علم او سیاست ته وهڅوي.
یو د مهمترینو قشر څخه چې مدني فعالان دي، لیکوالان دي، چې په پښتو باندې لیکنې وکړي، چې پښتو وده وکړي، هغه وخت کې موږ توانیږو چې پښتو عام شي. راځئ دا ځل سیاست وکړو، حق د باطل نه جدا کړو. نو بینان د لیکوالانو تاسو نه موږ غوښتنه دا ده چې راځئ سالمې لیکنې وکړي، راځئ دا ستر ملت ښه معرفي کړي.
پښتو د دري ژبې تر څنګ د افغانستان رسمي ژبه ده. د افغانستان پښتانه وایي ضرورت لري چې د نړۍ مختلف علمي آثار، څېړنې او اختراعګانې دي ژر تر ژره په پښتو ژبه واړول شي. افغان چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې پښتو ژبې تر ډېره ځایه په رسنیو، ادارو او علمي او فرهنګي مرکزونو کې د پام وړ ځای موندلی او هڅې کیږي چې دا ژبه له علمي پلوه نوره هم بډایه شي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسی کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي یا دی مونږ کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادی رادیو.
تاسی ازادي رادیو ته غوږه اس. په دې ورستوي کې په هلمند کې ناکراری زیاته سوي ده. ویل کیږي چې جګړه مرکز لشکرګاه ته هم رسیدلې ده. په دې ورستوي کې د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکړي چې چیرې دغه ولایت ته اضافي ځواک ونه لېږل سي او تدبیر ونه سنجول سي کېدای شي چې دغه ولایت سقوط وکړي. په دې ورستوي کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړه زیاتې سوي چې وسلول وتمنل ځینې سیمې ونی سي. دغه جګړه اوس د هلمند جنوبي ولسوالیو ته رسیدلې ده. د هلمند ولی په څوره د مخکې ازادي راډیو ته ول چې په جنوبي ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل سوي او په نتیجه کې یوازې په مرجی ولسوالی کې ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. الیاس دایی کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې جنگ کوم ځای ته رسیدلی د ولایتي شورا خبرداري کې څه ویل سوي دي.
د نادری ولسوالۍ اړوند دغرنګ د ګریش ولسوالۍ او بیا نږدې سیمو کې د بابا جي په کمربند باندې او تیر شپه هم د ګاس لګونو وسلوالو په دې کمربند باندې د نادالي د شاول په سیمه کې د چنجر په سیمه کې او د غرنګ د نهر اسرائیل د کوزو د شاخو او سرغ د په سیمه کې دا مې څنګه کړو پر پوسټو د دې کې چې ورکیږي ولس هم دې څه وکړو هغه د دې کې ویلو د څه شامل دی چې سړي د دې ونه پران چې کار دی او څنګه پر لا ګرکه د خو د ولایت د مقام او د کمانډانی رسمي وینا د خبر تر اوسه دغه غوایي چې څنګه روان دي.
بله د هلمند ولی تورز مخکې لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل و چې په مرجع او شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات روان دي. دغه عملیات کوم نتیجه ورکړې ده د وسلولو په مخنیوي کې یا د حملو په شنډولو کې؟
دغه په دغه تقریبا اوس د یو څه وسوري خو د سیمې څخه کوم معلومات مې څخه راغره کړی هغه راځي چې په مرجع کې د افغان ځواکونو عملیاتو پرمختګ نه دی کړی. په لومړي ورځ کې د ګولاکی ازاو د ګولاکی پنځه په سیمه کې پرمختګ وکړ خو وروسته د زیاتو مینو له امله ورته ترلاسه شي وخت لاسي به په شاته وتل او ویل کېږي وسلوالو د ډېر فشار له امله چې مرجع کې تر دوی باندې افغان ځواکونه راوستي وو د نادالي ورسوالۍ او د ګریشکو او د مشترګانو باندې په بابا چې تر کمربند باندې وزور اچولی دی او بیرانه هغه بریدونه کوي کله چې مشترګاته چې په شار کې د خلکو سره خبرې کوي وایي د تېرې شپې د ډېرو درنو نوښتو ډزو او په خاص ډول د دې چې توپونو د ګڼو پیرونو له امله چې د تېرې شپې او دوه بجو رئیس پیل کړي دي خو د دې کړه خلک په یو ډول تشویش کې دي. څو شېبې مخکې د ولایتي شورا یو کنفرانس د ولایتي شورا رئیس کریم اتل وویل چې دوی د اسانګي دي او دوی ته د کمربند په مربوطات کې د موجود وضعیت نه معلومیږي که چېرې د ولایت پاتې ټولو ساتونکو کې مرکز نه ځانګړی کوم جوړ شي هوایي ځواک په برخه کې مرسته ونیسي نو وویل چې لښکرګاه شاید سقوط وکړي.
د ازادي رادیو خبريال په هلمند کې ومردل چې په دې ولایت کې د دې ولایت په ګریش نادلي ولسوالي او د مرکز لشکرګا اړوند په باباجي سیمه کې جنگونه سوي چې تر اوسه پورې د تلفاتو پاړه زده نقیز راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو لومړنی فدراسیون په کابل کې پرانستل سو. جمهوري ریاست وایي چې ملاتړ کوي. تفصیل د ابراهیم صفی راپور کې.
د افغانستان د سپورتي خبريالانو فدراسیون وایي د فعالیت عمده هدف یې دا دی چې د سپورت په برخه کې قرار پورونه ورکونه دود کړي، خلکو ته په خپل وخت ورزشي معلومات ورسیږي او د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لارو موندل شي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او د افغانستان په وزنونو کې 160 ورزشي خبريالان غړي توپ لري. د دغه فدراسیون رئیس سایر سلان
برای شریک ساختن تجربه خبرنگار
دی وی د خبريالان د تجربه د شریکولو لپاره موږ غواړو چې نړیوال ورکشاپونه ولرو، بهرني خبريالان افغانستان ته دعوت کړو او افغان خبريالان چې تیر کال هم موږ بهرنیو هیوادونو ته شپږ سفرونه لرل او خبريالان مو د تجربه د شریکولو په هدف ولګل. د افغان خبريالانو نه د دفاع په هدف په افغانستان کې یو شمېر نور بنسټونه هم کار کوي خو خبريالان وایي چې دغه ټولنو تر دې دمه کوم راغند رول نه دی لوبولې. د ورزشي خبريالانو د فدراسیون لومړنی غونډې ته د زونونو د خبريالانو ترڅنګ یو شمېر حکومتي چارواکي هم راغلي وو. د ولسمشر د وایند مرستیال د واخان مینپال په دغه ناسته کې د ولسمشر استول شوی پیغام ولوست.
ورزشي ژورنالیزم د خبريالۍ د مهمې څانګې په توګه د ټولنې لپاره خاص اهمیت لري. زمر په هیواد کې د ورزش د شاهې په بریاو کې یقینا زمر ورزشي ژورنالیزم سرګن نقش لري.
په همدې حال کې د آسیا د ورزشي خبريالانو د فدراسیون سیکرټر جنرال امجد عزیز ملک وایي چې باید سپورتي خبريالان د ورزش د پرمختګ په برخه کې کار وکړي او په دې برخه کې لا سیاست نه ځان لري وساتي.
موږ ته پکار ده چې موږ د سپورت جرنالیزم بهتري لپاره خپل علاقو کې کار وکړو. زموږ د سپورت جرنالستانو ته دا پکار نه دی چې هغه هم د سپورت اسوسییشنو یا د سپورت فیډریشنو سیاست کې انوالو شي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د اجرایي ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان هم برخه اخیستی وه او وی ویل دولت مکلف دی چې افغان خبريالانو ته خوندي فضا برابر کړي. ابراهيم صفي، ازادي رادیو، کابل.
خبري است.
په امریکا کې ساينس پوهانو داسې پرمختللی مصنوعي لاس جوړ کړی چې له عصبي سیستمونو سره ارتباط یا تماس نیولی شي. د امریکا د پوځي تحقیقاتو ادارې یا دارپا دا لاس جوړ کړی دی. تر دې پخوا هم په زلونو مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوې دي، خو ویل شوي چې دا لاس د طبیعي لاس په شان له عصبي نسجونو سره ارتباط ټینګوي او له مغزو څخه په پیغام اخیستلو بیلابیل کارونه کوي. دا مصنوعي لاس په داسې ډول طراحي شوی دی چې د انسان له مغزو سره همغږي امرونه ترلاسه کولی او اجرا کولی شي. څېړونکي دا اختراع د مایوبانو د ستونزو د حل کولو لور ته یو لوی پرمختګ ګڼي. دوی هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به له دې لاس څخه په الهام د انسان د نورو غړو لپاره هم ورته مصنوعي اعضا جوړ کړي.
لس نیمې بجې سوید مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیه سپین اوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویل افغان حکومت سره د سولې خبري روان دي، خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه ادارې د ویچوي د پاکستاني طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. بلغاریا د افغانانو په ګډون په لزګونه پنه غوښتون کې چې په یو بارودون کې ریلګاډي کې نیول شوی و یونان ته ستنه کړل. د پاکستان پولیس وایي د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال چې په کراچۍ ښار کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د سوریې د اپوزیسیون د عمده ډلې مشر مرکچی محمد الاوش د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو د ناکامۍ له کبله استعفا وکړه. د مصر یوې پوځي محکمې اته کسان چې دا کیږي د اخوان المسلمین ګوند غړي بوي د تروریزم په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. او د ترکیې نوی حکومت پرون په ډیره اسانۍ سره د پارلمان د رایې په ترلاسه کولو بریالی شو.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه نور راپورونه راخلو. په لوګر کې د پولیسو لخوا 15 ټنه نشي مواد چې د یو کال په موده کې د کشفي او امنیتي ادارو لخوا نیول سی به په محضر کې وسوځول سول. په دې تړاو 14 مشکوک کسان هم نیول سی. تفصیل نجیب الله الخیل نوري.
د یک شنبه په ورځ په لوګر کې 15 تنه هغه نشي توګه چې د یو کال په موده کې د پولیسو لخوا په بیلابیلو عملیاتو او تلاشیو کې نیول شول په عام محضر کې وسوځول شول. د لوګر امنیت قومندان مل پاسوال محمد داوود احمدی آزادې راډیو ته وویل چې د دې نشي توکو د قاچاق او کاروبار په تور 14 تنه مزنونین هم نیول شوي چې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي.
مختلف نو تاریخ و چارسو ایروین و او کریستال په محضر د هیات وزارت محترم داخله مقام د چرنوالی ولایت او مختلف هيئات کوټه تاکل شو د دې په مازار طریق او نابود سول. په کده د شپارس نه پر مزنونین د سکیڅیو چوغي عدلی او قضایی مراجعه ته سپارل شوی دی.
د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست ځوانان چارو مدیر محمد کاظم چې د مخدراتو کو د سوزول په ځای کې حاضر وویل چې نشې تو کې د ځوانانو د ژوند او ټولنې لپاره په زیان دی.
ځوانان په مجموع کې دوی وسوینه چې کسان چې په مخدراتو کې لګي شوی دي خو ځوان او دغه ټولنې له ستونزو سره مخامخ کړي او که دغه سرد لپاره او د دنیا اړخه او سیاسي اړخه مزرد او د اقتصادي اړخه مزرد نو بینه ځوانان په دې پدې لري چې دغه په نور په ټولنې کې ځای نه لري او دغه کسان سره باید لکه مبارزه وکړي.
لوګر ولایت چې په جنوبي لوري کې پلازمې کابل ته پروت نږدې ولایت دی د پاکستان له قبایلي سیمو همدارنګ د پکتیا او ننګرهار له ناامنو سیمو سره ګډه پوله لري. وسلوال او د مخدراتو کو کاروباریان کله ناکله د دې ولایت له لرو پرتې سیمونه د نشې توکو او وسلو د انتقال د ویلارې په توګه کار اخلي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل دوه اونیز پروګرامونه سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار په یو راپور پسې اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په تیرو څو ورځو کې په مدیترانه سمندرګي کې د سلګونو کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړی دی. یو ان ایچ سی آر وایي بیر لري چې په تیرو 15 ورځو کې به په جلا پیښو کې لوو سو زیات کډوال ډوب سي وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي دا ویره شته چې په تیرو 15 ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې د مدیترانې په سمندرګي کې ډوب شوي وي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې کارلو تاسامي پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا کډوال د کشتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. د نوموړې په وینا د پنځشنبه د ورځې په سهار یوه کشتۍ چې 1500 سپرلې پکې وي او د چهارشنبه په ورځ د لیبیا له لویدیز بندري ښار سبراتا څخه د اروپا خواته حرکت کړی و ډوبه شوه. میرمن سامي وایي د کشتۍ ژغورل شویو کډوالو دوی ته ویلي د کشتۍ چې ټول 680 کډوال پکې و انجن نه درلود او قاچاقبرانو په یوه بله کوچنۍ کشتۍ پسې تړلې وه او ځکه واوښته. د عیني شاهدانو په وینا د دې کشتۍ شاوخوا 15 سپرلیو ځانونه په لامبو د قاچاقبرانو کوچنۍ کشتۍ ته ژوندي ورسول. 9 کسان د ایټالیا سمندري ځواکونو وژغورل او د 15 کسانو مړي وموندل شول. له دې یوه ورځ مخکې یوه بله کشتۍ چې شاوخوا 100 تنه سپرلۍ پکې وي او قاچاقبرانو د اروپا خواته روان کړي وو د ایټالیا د جنوب په اوبو کې په سمندر کې ډوبه شوه. د ایټالیا سمندري ځواکونو د دې کشتۍ د ډوبېدو ویډیوي تصاویر په داسې حال کې چې دوی مرستې ته ور روان وو خپره کړل. د یونیچ سیار ویاندې کارلو تسامي زیاته کړه چې د جمعې په ورځ په یو بله پیښه کې له یوې ډوبې شوې کشتۍ څخه د 45 کسانو مړي وموندل شول خو د راپورونو له مخې د دې کشتۍ یو شمېر سپرلۍ لا هم نه دي موندل شوي. د ایټالیا جنوبي ټاپوګان د اکثرو هغو قاچاقبرانو وروستی منزل دی چې هر اونۍ کډوال د پیسو په بدل کې قاچاق کوي. لیبیا او د منځنی ختیځ له جګړه ځپلو هیوادونو څخه یو زیات شمیر کډوال د سوکاله ژوند په تمه لویدیځي اروپا ته ځي. د دې کډوالو لویه برخه تیر کال جرمني ومنله خو د انګلا مرکل حکومت له کډوالو سره د خواخوږۍ له کبله له سختو کورنیو انتقادونو سره مخامخ شو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم. د دې ونې سپورتي پروګرام ته له ازادي رادیو نه خراغلاست. زه ابراهیم صافی يم. د دې پروګرام تر پای له تاسو سره يم. درنو اوریدونکو د دې ونې سپورتي پروګرام تر ډیره د رسنیو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالي ته ځانګړې کړې ده. د دې ونې په سپورتي فعالیتونو کې به د افغانستان د ورزشي خبريالانو د نوي فدراسیون په اړه هم راپور واوري او د سپورت په پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستيال عزیز الله فضلی سره د رسنیو ترمنځ د دوستۍ د جام د سیالیو او په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې کړې دي. لومړی هم سپورتي راپور. د افغانستان د سپورتي خبريالانو فدراسیون وایي د فعالیت عمده هدف یې دا دی چې د سپورت په برخه کې قرار پرونه ورکونه دود کړي، خلکو ته په خپل وخت ورزشي معلومات ورسیږي او د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لارو موندل شي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او د افغانستان په اوو ځنونو کې 160 ورزشي خبريالان غړیتوب لري. د دغه فدراسیون رئیس سایر زلاند
برای شریک ساختن تجربه خبرنگار
دی وی د خبريالانو د تجربو د شریکولو لپاره موږ واړو چې نړیوال ورکشاپونه ولرو، بهرني خبريالان افغانستان ته دعوت کړو او افغان خبريالان چې تیر کال هم موږ بهرنیو هیوادونو ته شپږ سفرونه لرل او خبريالان مو د تجربو د شریکولو په هدف ولېګل. د افغان خبريالانو نه د دفاع په هدف په افغانستان کې یو شمیر نور بنسټونه هم کار کوي خو خبريالان وایي چې دغه ټولنو تر دې د مکم راغند رول نه دی لوبولې. د ورزشي خبريالانو د فدراسیون لمړنۍ غونډې ته د زونونو د خبريالانو ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي هم راغلي وو. د ولسمشر د وایند مرستيال د واخان مینپال په دغه ناسته کې د ولسمشر استول شوی پیغام ولوست.
ورزشي ژورنالیزم د خبريالۍ د مهمې څانګې په توګه د ټولنې لپاره خاص اهمیت لري. زمر په ایواد کې د ورزش د شاهې په بریاو کې یقینا زمر ورزشي ژورنالیزم سرګن نقش لرلی دی.
په همدې حال کې د آسیا د ورزشي خبريالانو د فدراسیون سیکرټر جنرال امجد عزیز ملک وایي چې
باید سپورتی خبریالان د ورزش د پرمختګ په برخه کې کار وکړي او په دې برخه کې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
موږ ته پکار ده چې موږ د سپورټ جرنالیزم بهتري لپاره خپل علاقو کې کار وکړو. زموږ د سپورټ جرنالیستانو ته دا پکار نه دی چې هغه هم د سپورټ اسوسیشنو یا د سپورټ فیډریشنو سیاست کې انوالو شي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان هم برخه اخیستې وه او وی ویل دولت مکلف دی چې افغان خبریالانو ته خوندي فضا برابره کړي. درنو اوریدونکو، اوس هم وار را ورسید د دې پروګرام مصاحبې ته. لکه څنګه چې تاسو خبرې یاست، رسنیو د دوستۍ د جام سیالۍ د ثور په 24مه پیل شوې او د جوزا په 8مه نیټه پای ته ورسېدې. په پایله کې د کابل میډیا ټیم لومړی، افغان ژورنالیستانو ټیم دوهم او ازادي راډیو په دې سیالیو کې درېیم ځای خپل کړ. د دې اونۍ مصاحبه مو د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره کړې چې لومړی به د همدې موضوع او وروسته به د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک او همداراز د افغانستان د ملي ټیم په اړه هم د هغه خبرې واورئ. زموږ همکار الیاس صالح له هغه سره مرکه کړې ده.
دا خو یو ښه نوښت و. 2012 کال کې هم موږ دغسې یو نوښت کړی و. په هغه وخت کې د ازادي راډیو بعضې کارکوونکي نور ملګري وه. بیا دغه ټورنمنټ همداسې پاتې شوی و. نو سږ کال خو دا ټورنمنټ پای ته ورسېدی. په راتلونکي کې به انشاءالله العزیز د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې موږ کوشش کوو چې ټول هغه رسنیو ته که په ولایاتو کې که په مرکز کې دوی ته په مساوي توګه حق ورکړو او دوی ته خبر ورکړو. په دې اور ټورنمنټ کې اکثر رسنۍ ناخبرې وې. دا صرف یو شروعات و. تاسو ویلی چې د دې پایلو په پلازمینې کابل کې د ځوانانو په لوبغالو کې د سرسول. نو د دې سره ډېر ځوانان هم تشویقیږي. همدا رسنۍ دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ شاته دوی یو سالم سپورټ لري. د دوی تشویق دی چې زموږ ستوري خلکو ته ورپیژني. نو په مجموع کې کوشش کوو د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي همدا ده چې د رسنیو سره ډېر ښه تعلق په وخت باندې خبر ورکول او دوی هم دغسې په دغه لوبو کې را داخل کول. نو کوشش به کوو چې د دې ځل یو ډېر غټ قوي ټورنمنټ ورته جوړ کړو. البته دا تیر ټورنمنټ په نیس باندې ور روان ټورنمنت موږ په اټبال ورته جوړو چې سمه پروفیشنل پنی لوبو وکړي. موږ به کوشش کوو چې د دې رسنۍ د منځ نه هم داسې یو لوبغاړي را پیدا کړو چې هغه الف لوبډله کې ځای ورکوم داسې نولس کلونو ملي لوبډله کې ځای ورکړو. دا کرکټ را شروع کیږي همدغسې دې ته ډیپارټمنټ کرکټ وایي چې مثلا د په نورو هیوادونو کې که تاسې وګورئ د بانکونو درمنځ کېږي د کمپنیانو درمنځ کېږي خو موږ یې شروعات د مطبوعات نه وکړه. نو دا یو ډېر ښه نیک اقدام دی. انشاءالله په آینده کې به موږ سپورټ کوو.
فیصل صاحب، د ایچ بی ایل ټورنمنت په باره کې تر اوسه سپر مختکونه سوی دا سیریز کی او لوبه تر کوم ځای رسیدلې؟
اول خدای یو ډیره غټه خبره ده چې افغانستان در اوسه سپری د کرکټ د بنینو شورا دایمي غړي توپ نه لري. د دومي درجه غړي یو دی یا سیټ ممبر ده. موږ هغه ټیسټ کرکټران یا انټرنیشنل لوبغاړي افغانستان ته را دعوت کړل چې باغ کې دوی موږ پولیس میچنه چورتاوي یا ټیسټ سیالي چورتاوي. هغه یو سیالي مساوي پای ته ورسېد. موږ افغانستان وګټه یعنی افغانستان سیریز وګټي تقریبا. اوس ونډي میچونه روان دي. د دې معلومات کې چې دا څو غټي ادم سلور ونډي میچونه دي چې په دې کې د پاکستان د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړي لوبیږي. دا د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره د افغانستان د خلکو لپاره واقعا یو ډیر غټ تستاور دی چې موږ په داسې شرایطو کې هغه ټیسټ کرکټران یا بین الملي لوبغاړي افغانستان ته راوغوښتل. هلدا چې پاکستان غوني یو ته هم بین الملي ټیمونه نه ځي او موږ په داسې شرایطو کې افغانستان ته راوغوښتل. یعنی دا د معنی چې د افغانستان خلک د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دومره پرمختګ کړی دي چې دوی وزدي جوګه سو چې دغه انټرنیشنل لوبغاړي راوغواړي. او په آینده کې به هم موږ کوشش کوو انشاءالله ولعزیز چې دغسې هیوادونه راوغواړو، دغه سره ټیسټ سیالۍ ونډي سیالۍ وکړو چې څو موږ د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب نه وي اخیستي موږ به د خپل هلو ځلو ته ادامه
ورکړو. او وروستۍ پوښتنه فضلي صاحب، د ملي لوبغاړو په باره کې د پوښتنه وکړو چې د دوی تمرینات کوم ځای ته رسېدلي او دوی به کله انګلینډ ته لاړ شي؟
تاسو ولیدل چې دغه ټیسټ سیالۍ یا پوډي میچونو کې چې د ایچ بی ایل په وړاندې د افغانستان د پرمختیایي لوبډلې کمیسیالی روان په دې کې اکثر نیو لوبغاړي و یا اکثر هغه لوبغاړي و چې ودی ته مرځي ور کړی وو چې ان شاء الله ولادي په دغه پوډي سیالی کې بلوبیږي چې انګلستان ته دي. د دوی تمرینات ادامه لري ان شاء الله. په جولای کې به دوی انګلستان ته ځي. بیا به د انګلستان نه هالند ته راځي. هلته به د هالند سره 15 ونډي انټرنیشنل میچونه کوي. همداسې به د سکاټلند سره دوه انټرنیشنل میچونه کوي. یو پوډي میچ به د هالند سره کوي چې هغه مرته ډیر مهم دی. هغه د ایکپ میچونه دي. نو د دې لپاره د دوی تمرینات جاري دي. ویزي ورته لګېدلې دي. هم د انګلستان هم شنګنګ ویزه مرته لګولې ده. نو ان شاء الله ولادي په هغه ټاکلي وخت سره به دوی انګلستان ته ځي او دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لرو. او چې کله دغه سیریز هلته پای ته ورسیږي بیا به افغانستان د دې کوربه توپ کې البته په هندستان کې الته به هم 15 ورځې انټرنیشنل مسابقه کیږي د افغانستان او د هارلند ترمنځ.
دا د دې ونې سپورتي پروګرام تر راتلونکي بل پروګرام مو په خدای سپارم. سرلوړی او بریالي اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام. اوس خو به مو د کانټینرونو زور لیدلای وي. تاسو ګومان کاوه چې کانټینر یوازې د مالونو د وړلو او راوړلو لپاره جوړ شوی دی، خو له دې خبر نه وای چې په کوټو برسیره د عجلو دیوالونو د جوړېدو لپاره هم خصم د کوی قاب د دیوال کار ورکوي او د مظاهرو پریان او دیوان نشي ترې اوختلای. او لکه د پیریانو د خار چې سهار سترګې غړوي، نو بیا به د ښار له ټولو مهمو سیمو لوړ او پلن کانټینري دیوالونه تاوي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه حکومتي موټر له خریدارۍ څخه خبرو.
عامر صاحب، ته خو دغه مکتوب لاسلیکه؟
کوم مکتوب؟
دغه د موټر د خریداری مکتوب، ځکه چې تام د خریداری د آیت غړی
تراکه.
دغه دی واخله صاحب.
دا موټر مو په 12 لک افغانو یا خسته دی؟
هو صاحب. ولی
د دې موټر بیا خو له 15 لک افغانۍ هم کمه ده.
هو صاحب، خو دولتي ادارې چې څه شی رانیسي نو اسناد یې څو چنده په زیاتو پیسو محاسبه کیږي.
ولې؟
خو صاحب، څو تنه پکې خپله خپله برخه اخلي. د همدې لپاره په حکومت او دولت کې خریداري زیاته وي.
پوه نه شوم عادل خانه، مقصد دې څه دی؟
صاحب، ته دې دا غوږ را وړاندې که چې پوه یې کړم.
ښه، ووایه څه وایې؟
ګور عامر صاحب، هوښیار سړی په دغه موټرو کې د عمومي رئیس، اداري رئیس، د مرستیالانو، د خریدارۍ د هیئت لغړو علاوه زه او ته هم برخه لرو. که نه هر څوک پوهېږي چې د 15 لک افغانیو موټر دی.
زه خو یې نشم منلی، دا خو سمه برعله غلا ده.
ګور عامر صاحب، خپله روزي په خپله پلغته مه وهه. یو لک افغانۍ در رسیږي، د دوه کلونو تنخواه دې کیږي.
زه خو یې نشم ازمولی، ډېر غټ خیانت دی.
ازمولی شي که څه وخت نور هم د خریدارۍ هیئت غړی وي، نو کاڼې به هم ازم کړي. نه ګوري چې غټ چارواکي فولاد هم ازموي.
ته ودرې چې زه یو ځل له عمومي رئیس صاحب سره وغږېږم چې هغه څه وایي.
ډېره ښه خبره ده، زه ورشم.
خیریت، تو څنګه راغلې؟
صاحب، د یوې مهمې خبرې لپاره راغلی یم.
څه خبره ده؟
صاحب، د خریدارۍ آیت د 15 لک افغانۍ موټر په 12 لک افغانو یې اخیستی دی، او اوس راغلی و چې اسناد یې په ما هم امضا کړي، ځکه چې زه هم د آیت غړی یم.
دا کوم خاین و؟ ته ورشه رایه وله.
ښه صاحب.
صاحب، څه دې ویل؟
دا څنګه مو د 13 لک موټر په 12 لک افغانۍ اخیستی دی؟ ټول ادارې همدغه موټر په 13 لک نه اخلي؟
خو صاحب، د دغو ډارنو له لاسه ته ګوره، دغه امر صاحب د 12 لک افغانۍ سند هم نه امضا کوي.
باران خانه، زر لاشه او سند لاسلیکه، که نه داسې به دې ورک کړمه چې بیا به دې څوک نوم هم په دې ادارې کې وانخلي.
بدله
ملغلره.
د درې شانو بازار سرخ کاری،
د انجیو، د چارواکو، د وادو او سینماګانو.
په درې ځایونو کې برکت نه دی پاتې.
د مامورینو په جیبونو کې، د خار په ملي بسونو کې، او د بهرانیانو په فنډونو کې.
دریزاینو ته خالی جیب بورځه
حوزو او محکمو ته لویو سنترو ته او د نامزد لیدو ته د بازاری سیم کارت په نمره د تورو شیشو علاو په موټرو او د بهرنۍ سفارتونو په اړیکو
په درې شانو خلق پازابولای شي
د نویو سندرغاړو په سندرو د کدوګل او ګندنه ګل په مشاعرو او د بهرنیانو د فوزی موټرو په اړندونو په هر څه کې مې چل لیدلی وو خو په وروری کې مې اوس ولیده پام وکی
بلی
او به فخوری لکم زی خبری کمی
څوک دی پکار دی
هم تم پکاری
خانو څه کار دی
ما ویل که امکان لري چې یو عکس را لګره و
عکس می څه کوي
خوري بده مګنه غواړم چې د خپل خويندو د عکسونو البوم جوړ کړم
ښه درو به لګم
ډیر زیاته مننه او به ښه د سکایپ ادرس ته راکولی شي
د څه لپاره
زه د خپلو خویندو د لیدو لپاره ډیره زیاته تلوسه لرم هیله کوم
دغه دی در مسج کوم یې
څومره مهربانه خور یې دغه دی راورسید سکایپ دی انکه
ښه دغه دی هو سلام
وعلیکم سلام نام خدا له نظره نشي تا څومره ښکلی یې
مننه سترګې دې ښکلې دي
یوه وړه هیله کوم نه خفه کیږي
نه ووایه
بده یې مه ګڼه
څه شی
واده راسره کوې
تا خو ویل چې خور مې
هسې خو ټول دیني خویندې ورونه یو ما هغسې ویل
اوس دغه کیسه واورئ
لونګین چې په خپل میرمنې باندې د مقررې دو زیری وکړ نو سندستی ورته وویل چې دوه کټوي مستې په یو پاکه کڅوړه کې واچوي او هلته د باندې رازوړنده کې چې اوبه یې ونینی کې هغه لسم رتبه مغمور مقرر شوی و خو په ځان یې باور و چې ډېر ژر به ځان وړې څوکۍ ته ورسوي لونګین چې سار دفتر ته خوځېده نو د مستو کڅوړه یې ورسره واخیسته هغه د خپل رئیس د کور ادرس پخوا معلوم کړی و نو ځکه یې د کور پیدا کولو کې هیڅ ډول سرګردانی ونه لیده د کور د زنګ ټوکمه یې کیښکوده چې له نیکه مرغه په خپله د رئیس میرمن را ووته او له لونګین څخه یې وپوښتل چې څه وایي لونګین چې سر کته اچولی و په نرمه او خوږه ژبه ورته وویل د ما نوم خاورې لونګین دی او نوی د رئیس صاحب دوی په ریاست کې د مامور په حیث مقرر شوی یم او چې سهار راتلم نو میرمنې مې لږ مستې په کڅوړه کې اچولې وې چې تاسې ته یې راوړم ځکه چې د ښار مستې ښه نه وي او دا مو د خپلې غوا دي د رئیس د میرمنې چې مستو ته خوله له اوبو را ډکه شوې وه وویل دې څه حاجت و هسې دې ځان په عذاب کړه میرمنې ته مې د ډېر سلام وایه ورته ووایه چې خدای دې بوره مکه د لونګین چې نښه په هدف لګېدلې وه په خوشحالۍ خوشحالۍ د دفتر خواته روان شو او د کار لومړۍ ورځ یې له نورو همکارانو سره په پېژندګلوۍ پیدا کولو او نورو وړو غټو خبرو بېګا کړه په سبا یې لونګین په دفتر کې ناست و چې د رئیس د سیکرتر زنګ راغی او لونګین ته یې وویل چې رئیس ورغوښتی دی لونګین هم پرته له ځنډه د رئیس دفتر ته ځان ور ورساوه رئیس چې غوښتل ځان د مستو له ورولو نه خبره وښیي وویل لونګین ته لونګین ځواب ورکړ هو صاحب زه یم رئیس شاته تکیه وکړه او ورته ویې ویل تکړه او لایقه ځوان راته ښکارېږي ځه کار ته دې لاړ سه پام ورته کوه په دغه ورځ هم لونګین ډېر خوشحاله کور ته ستون شو او ټوله کیسه یې میرمنې ته وکړه او ورته ویې ویل چې دوه درې منداړو کوچ د شلومبو په یو لوښي کې له شلومبو سره واچوي چې سبا ته یې ورسره یوسي سبا وختي د شلومبو له لوښي سره له کوره ووت او نېغ د رئیس کور ته ورغی د دروازې د زنګ ټوکمه یې کیښکودله چې لږ شېبه وروسته د رئیس وړوکی زوی را ووت او پوښتنه یې وکړه چې څوک یې په کار دي لونګین لومړی ماشوم په ټنډه ښکل کړ او بیا یې ورته وویل چې مور ته دې ووایه لونګین کاکا راغلی غواړي دی هلک چې کور ته ننوت نو له لرې یې نارې کړې مور مور لونګین کاکا دی غواړي دی دی رئیس ښځې ته ور په یاد شو چې هماغه د مستو لونګین دی. نو ژر راپاڅېده او لونګین ته ور ووته او ستړې مچې یې ورکړه. لونګین ورته وویل وبخئ چې په زحمت مو کړې. میرمنې مې لږ کوچ په شلومبو کې واچول او راته وویل چې تاسو ته یې راوړم، ځکه چې په ښار کې د غوا صاب کوچ نه پیدا کېږي. د رئیس ښځه خوشحاله سوه او لونګین ته کلکه سوه چې خامخا به نن چای ورکره خوري. او په دې ډول لومړی ځل و چې لونګین د رئیس کره چای نوشي جان کړ. په سبا چې لونګین دفتر ته راغی نو یو مکتوب یې ترلاسه کړ چې پکې لیکل شوي وو لونګین ولاد دلبر خان په څلورمه رتبه بس کې د جنسي مدیر په حیث مقرر شو. له دې وروسته به لونګین چې ټولو مامورینو مدیر صاحب لونګین خان باله هر ورځ درې څلور ساعته د رئیس په دفتر کې تیرول، او چې را وبوت نو یو بنډل امرونه به یې په لاس کې وو. دا ډول به هر سهار له یوې خلطې یو پنډکي سره هم د رئیس کور ته پرته له دروازې ټکولو ننوت. د رئیس د تبدیلۍ له اوازې مخکې ټولو ویل چې مدیر لونګین خان امیر کېږي، خو د نوي رئیس له راتلو وروسته بیا دا اوازه ډېره توده شوه چې د مدیر لونګین خان د معاون کېدو مکتوب تللی دی. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شی